بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیر نړۍ قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1403 لمریز کال د کب د میاشتې 22مه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 11مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 12مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم. څو درن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د امریکا او اوکراین ترمنځ د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځني اوربند تړون تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د سوریې د وروستي وضعیت په تړاو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي انور شاهین خنخیل او د منځني ختیځ له کارپوه ښاغلي ډاکټر علي واحدي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ. او په پای کې به هم د افغان نخبګانو په تړاو پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اوری. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د زور خبرو ته د ایران نه تسلیمېدل. په افغانستان کې د بهرنیو مرستو کمېدو له امله د 13 مرکزونو د فعالیت درېدل. په پاکستان کې د ترهګرو له منګولو د 155 مسافرو ازادېدل، او د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیست رژیم له لوري پراخ جنایتونه. هم بشپړ خبرونه. د امریکا او د غربیانو له لوري د ګواښونو او فشارونو د زیاتېدو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکن اعلان وکړ چې زموږ لپاره د ګواښ او د زور ژبه هیڅ کله د منلو نه ده. هغه دې ته په اشاري سره چې امریکا باندې باور نشي کېدی، رسنیو ته وویل که مذاکرات د عزت او د یو بل ګټو ته د احترام په بنیاد وي، نو موږ ناستې ته تیارېږو او خبرې کوو، خو که خبره د ګواښ او د زور وي، نو هیڅکله هم خبرو ته نه تیارېږو. د ایران ولسمشر یادونه وکړه چې موږ له نړۍ سره د اړیکو په لټه کې یو، چا سره د جنگ او جګړې غوښتونکي نه یو، لیکن دا په دې معنا نه ده چې موږ په ذلت سره د چا په وړاندې سر ټیټو. موږ په عزت سره مړه کیږو، لیکن په ذلت سره ژوند نه کوو. د ایران ولسمشر همدارنګه حکیم نظامی گنجوی د فارسی ادب یو روښانه غمی او د هغه آثار د بشریت لپاره یو ارزښتناک میراث بلل دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیر ماښام د حکیم نظامی د 4مې دورې د منځغونډې په پیغام کې وویل هغه له هغو شاعرانو څخه نه دی چې یوازې د پخوانیو دیوانونو په پاڼو کې ځای ولري، بلکې د هغه د پوهې او مینې غږ نن ورځ هم د انسان په روح کې غږیږي. دغه پیغام چې د کلتور او ارشاد وزیر لخوا ولوستل شو، پزشکیان پکې زیاته کړې حکیم نظامی د دې خاورې د کلتور او تمدن یو له سترو څرګندونکو څخه و، او موږ ته یې وښوده چې انسانیت د جغرافیه او قومي سرحدونو هاخوا د پرمختګ راز دی. حکیم نظامی گنجوی د ایرانی پارسی ژبې شاعر او کیسه لیکونکی دی چې په نړیواله کچه شهرت لري. دا نامتو شاعر چې بشپړ نوم یې الیاس بن یوسف بن زکی بن معید دی، په 500 شپږم څخه تر شپږم هجری قمری کال پورې د وفات نیټه اټکل شوې ده. هغه د خپل وخت په علومو لکه فلسفه، ستورپوهنه، حدیث، تفسیر او فقه کې ماهر و او شعرونه فلسفي، عرفاني او ځینې وختونه هم سیاسي برخې درلودې. د ایران د پوځ سمندري ځواکونو قومندان د دې په بیان سره چې دښمنان باید د سیمې په وړاندې خپل دریځ بدل کړي په ټینګار سره وویل چې د سیمې هیوادونه خپل امنیت ساتلی شي او پردیو ته ضرورت نه لري. د ایران د پوځ د سمندري ځواکونو قومندان امیرالبحر شهرام ایرانی الجزایری سره په مرکه کې وویل چې له چین او روسیې سره د ایران د سمندري ځواکونو ګډې منورې په سیمه کې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په هدف ترسره شوي. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې هر ډول بې ثباتي او ناامني به د نړۍ په اقتصاد باندې ناوړه اثر وکړي. موږ لاس د سیمې د هیوادونو او لور غزولی او د خپلو تجربیاتو د انتقال لپاره تیار یو. د ایران د پوځ د سمندري ځواکونو قومندان وویل سیمه نور د پخوا په شان نه ده او هیوادونه یې د خپل امنیت د ساتلو وړتیا لري. په دې خاطر دښمنانو ته پکار ده چې د سیمې په وړاندې خپل دریځ بدل کړي او د ولسونو درناوی وکړي. امیرالبحر شهرام ایرانی زیاته کړه دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې موږ نه یوازې کیږو، زموږ چلند په تیره بیا اوسنیو حالاتو کې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې دی. د سه‌شنبې له ورځې څخه د روسیې او چین جنگي کښتیو د ایران د چابهار بندر ته په رسیدو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د جنگي کښتیو سره یو ځای پراخې سمندري منورې پیل کړي دي. دا منورې د ترامپ د غبرګون لامل شوي وو او هغه ادعا کړې وه چې ځکه اندېښمن نه دی چې امریکا له دوی ټولو نه زیاته پوځي وړتیا نه برخمنه ده. د پاکستان پوځ د بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکي اورګاډي پر ضد د ترهګرزو په برید کې د عاملینو پر وړاندې د عملیاتو په دوام کې 155 مسافر آزاد کړي او په عین حال کې 20 ګروګان نیونکي هم وژلې دي. د بلوچستان ایالت په بولان دښتې سیمه کې پوځي عملیات له پرون غرمې وروسته له هغې پیل شول چې د بلوڅ آزادي غوښتونکي ترهګري او تجزیه طلبې ډلې د یرغلګرو شمیر په زیاتوالي سره پر اورګاډي برید وکړ. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې ترهګرو چې په منځ کې یې ځانمرګي برید کوونکي هم وو د اورګاډي مسافر د انساني سپر په توګه کارولي، نو ځکه د مسافرو د هر ډول زیان مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات په پوره احتیاط سره ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یغن ادعا کوي چې لا هم د سلطنه څخه زیات کسان د دوی په ولکه کې دي خو د خلاصون په موخه عملیات جریان لري. د بلوڅ آزادي غوښتونکي ترهګر ډلې یاغیانو د اورګاډي پر ضد برید او د مسافرو ګروګر نیولو مسؤلیت منلی دی. سیمه ییزو سرچینو ادعا کړې چې د اورګاډي له 100 څخه زیات مسافر د پوځ غړي دي چې بلوچستان ایالت ته د ماموریت څخه راستنېدله اوس مهال د تجزیه طلبو یاغیانو لخوا ګروګر نیول شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د یو پیغام له لارې په بلوچستان ایالت کې د اورګاډي مسافرو پر ضد د ترهګرو برید غندلی او ویلي چې د دې بزدلانه عمل د عاملینو پر ضد سخت عملیات به تر هغه دوام وکړي چې وروستی ترهګر له منځه ولاړ شي. د پاکستان پوځ مخکې ویلي وو چې پر اورګاډي برید او ګیراوګان نیونه له افغانستان څخه طرح شوې او ترهګر په دوامداره توګه د سپوږمکۍ ټلیفونونو له لارې له افغانستان څخه د خپلو مشرانو سره په اړیکه کې دي. دوستانو، اوس هم راځو د پاکستاني روپیو پر ځای د افغاني پیسو کارولو په تړاو زموږ د همکار رلیګل شوی راپور په ګډه اورو.
د ننګرهار ولایتي ادارې هغه خلکو ته چې پر پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه کوي یوه نیمه میاشت مهلت ورکړه چې خپله راکړه ورکړه له کالدارو افغانیو ته واړوي. چارواکي وایي له دې مهلت وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، مومندرې، لالپورې، دوربابا، نازیان، اچین او سپینغر ولسوالیو کې چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرتې دي، ډیری ځایي خلک او پلورونکي د افغانیو پر ځای پر پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه کوي. تازه د ننګرهار ولایتي ادارې له بېلابېلو ادارو څخه جوړ واکمن پلاوي ته دنده سپارله چې په یاد ولسوالیو کې د کلدارو چلن مخنیوی وکړي. د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله مصطفی وایي دا ګامې د افغانۍ د ثبات او پر خپل ملي پولي واحد د راکړې ورکړې لپاره پورته کړی دی.
د ولایت تر ساتي پورې د والی صاحب په مشرۍ باندې دته یو کمیټه وټاکل شوه تر څو په هغه ولسوالۍ کې چې کلدارې چلیږي هلته موږ افغانۍ رایج کړو، خپله کرنسي رایج کړو تر څو زموږ د افغانۍ ارزښت په ځای پاتې شي او خپل هغه ملي روپۍ چې افغانۍ د هغه استعمال او راکړه ورکړه په دې باندې شروع شي.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي هم د پاکستاني او کلدارو د چلن مخنیوي او افغانۍ رواجول د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم بولي او وایي هغوی چې سرغړونه کوي باید قانوني چلن ورسره وشي.
وروره موږ افغانۍ غواړو، هغه موږ له کلدارې راکړي، کلدارې موږ ته واره نه کوي.
د ننګرهار په دې څولو سوالو کې دا کلدارې چلیږي چې موږ غواړو چې دام بندې شي او دا پریکړه د حکومت
افغانۍ باندې باید تر روزمره راکړه ورکړه موږ وکړو. دې سره زموږ اقتصاد هم ښه کیږي او حکومت نم دا غوښتنه ده چې څوک کالدارې هغه کوي راکړه ورکړه پکې باید قانوني چلند وسره وشي.
د پاکستاني او کالدارو د مخنیوي او افغانۍ دودولو په مخه جوړ شوی واکمن پلاوی د یادو ولسوالۍ له سوداګرو پلورونکو او مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته د راتلونکي لمریز کال د لومړۍ میاشتې تر پایه مهلت ورکړه چې خپل حسابونه له پاکستاني او کالدارو افغانۍ ته واړوي.
محمد آصف شنوار، تهران، رادیو جلال آباد.
د خبرونو دوام. افغانستان کې د بارونی مرستو کمیدو له امله اتلس مرکزونه خپل فعالیت درولی. ډونالډ ټرمپ د بیا ځلي واکمنېدو سره سم پر افغانستان د یو شمېر مرستو بندیزونه ولګول چې د نړیوالو سي بنسټونو لپاره یې د امریکا مرستې محدودې کړې. د ماشومان د ژغورنې صندوق وایي د بودیجې کمښت او د بارونی مرستو محدودېدل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د دغه بنسټ په ملاتړ اتلس درملنې مرکزونه خپل فعالیت ودروي. او روسي خبر هم دا چې د ترکیه ولسمشر ټینګار کړی چې د سینوستي رژیم جنایتونه د بشریت په تاریخ کې د شرم نښه ده. د ترکیه ولسمشر د فلسطین د زړور خلکو غزې او د اردن سیند غربي غاړې ستاینه کړې چې په ټوله نړۍ کې د عزت ژوند په لټه کې دي او د اسرایلو جنایتونه یې په غزې تړنګ کې د بشریت په تاریخ کې د شرم نښه بللې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع ده د امریکا او اوکراین ترمنځ د اوکراین په جګړه کې د دیر شورزنی اوربند تړون. د امریکا او اوکراین ترمنځ د سولې خبرې د پرون د 2015 میلادي کال د مارچ په 11مه د عربستان په جده کې ترسره شوې او په پای کې کیف اعلان وکړ چې د روسیې سره به دیر شورزنی اوربند ومني، خو شرط یې کېښود چې مسکو هم دا وړاندیز ومني او په یو وخت کې پلی شي. په جده کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو په دې ناسته کې چې له 8 ساعتونو څخه زیات وخت یې ونیولو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس اعلان وکړ چې اوکراین د سولې لپاره خپله ژمنتیا ښودلې او اوس د روسیې ځواب به ټاکونکی وي. روبیو په دې اړه وویل اوس توپ د مسکو په لوبغالی کې دی، موږ هیله من یو چې دوی به سولې ته مثبت ځواب وایي. والتس ټینګار وکړ چې اوکراین د جګړې د تلپاتې پای ته رسولو لپاره مشخص کمونه پورته کړي او د پام وړ وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دا هغه په وینا د دې پرمختګ په پایله کې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې اوکراین ته د پوځي او امنیتي مرستو بندیز لغوه کړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي هم ویلي کیف د دیرش ورځني بشپړ وربند وړاندیز منلی دی او زیاته یې کړې چې امریکا باید روسیا هم د دې طرحې منلو ته وهڅوي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ د امریکا لخوا د دیرش ورځني بشپړ اوربند وړاندیز وشو چې نه یوازې توغندي بی پیلوټ الوتکې بمونه او تور سمندر پکې شامل دي، بلکې د جګړې ټوله مخامخ کرښه هم پکې شامل ده. د د اوکراین او امریکا د ګډې لمی لمخې کیف د واشنگټن د موقتی او سمدستي د شتورسنی ور بند وړاندې سره موافقه کړې او که روسیه ومني او پلې کړې دا ور بند تمدید کېدل شي. امریکا هم هوکړه کړې چې اوکراین ته د معلوماتو ورکولو بندیز لغوه کړي او امنیتي مرستې بیا پیل کړي. په جده کې مذاکره کوونکو موافقه کړې چې ژر تر ژره د اوکراین د حیاتي معدني سرچینو د کارونې په اړه یو جامع تړون ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام د دې خبرې هرکلی کړی چې اوکراین د دېرش ورځني اوربند سره موافقه کړې او ویلي موږ هیله من یو چې روسیه به هم موافقه وکړي. نن یې سبا به موږ له هغوی یعنی روسیې سره ووینو. که روسیه د اوربند سره موافقه ونه کړي جګړه به دوام وکړي او نور انسانان به هم ووژل شي. د ټرمپ د څرګندونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې کیدای شي په راتلونکو ورځو کې له امریکا سره اړیکه ټینګه شي. دغه خبرې د امریکا او اوکراین ترمنځ د روسیې سره د موقتی اوربند تړون وروسته د روسانو لومړنۍ څرګندونې ګڼل کیږي. د سیاسي تبصرې پای. سنوی هم تاسو خرغلا سویده تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غگ او تاسو هم زمان وگل تهران ردی سخوری دوستان و زمان نور پرگرامون هم تاسو سپر لپسی نشری که چی تاسو با ده سوری ده روستی وزد پا تراو زمان ده همکار چمدوشاوی گرده میز و آوری چیه زمان ملمانه دی انوار شاین خان خیل او دکتر علی وحیدی او روستی پرگرام هم ده افغان نخبگان و پارده دی چی پا دی سر باز مگدونون روزی یو ساعته سر مازیگرنه خبروانه هم پایده ورسید. نو تربیات از پلوی و خون که خدای اسپارو.
نو لعالم تا سرائی نیسی ویلائی چی اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستا کول دقا واری
مگ تکراحت را باوی لبسی من سکوم اون یارگر روانه خیر را دی خارجان پا مقابل که دی شالگران پا مقابل
که خب یه گی چه دی مگ وزارت سالو رو برخو که کار فی
هندارا د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو لخوا غنډه یم او تاسو هم در خبرونه اوري. درې اروپایي هیوادونو برتانیې فرانسې او جرمني د جلا جلا خبر پاڼو په خبرابلو سره په سوریه کې روسي د تاوتریخوالي غندلې او د تاوتریخوالي د زیاتېدا د مخنیوي پر ضرورت ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په خبر پاڼه کې ویلي موږ د سوریې په ترتوس لازقیه او حمص ولایتونو کې د تاوتریخوالو رامنځته کېدل غندو او د ملکي وګړو د زندانیانو د وژلو په هکله راپورونه لړزونکي دي. هغه ویلي د سوریې موقت حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي وګړو پر ضد د نورو حملو د رامنځته کېدو مخه ونیسي او د روانو تاوتریخوالو په هکله تحقیق وکړي او عاملانې ځواب ویونکي کړي. د فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم په سوریه کې د خلکو پر ضد د موقته حکومت د ځواکونو لخوا په تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د فرانسې د خپلو اعتقادیاتو په دلیل د سوریې د ملکي وګړو او د زندانیانو پر ضد دغه وحشانه جنایتونه په کلکه غندلي او د سوریې له موقت حکومت یې غوښتلي چې دغه جنایتونه په کامل ډول د روښانه کېدا لپاره خپلواکه تحقیقات تضمین کړي او عاملانې عدالت ته وسپاري. انګلستان د بهرنیو چارو وزیر هم روان تاوتریخوالی غندلی او په دې بهیر کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژلو په هکله یې راپورونه بوګنوونکي بللی دي. د سوریې په ساحلي سیمو کې روان کړکېچ هغه وخت زیات شو چې د سوریې د موقت حکومت سیاستونو د اولویانو پراخه غوسه راوپاروله او خلکو په قردها جبله لازقیا ترتوس حمص او مسایف اسخارونو کې پراخه اعتراضونه وکړل. دغه اعتراضونه چې په تیرې پنجشنبې ورځ پیل شول لومړی په سوله ییز ډول روان ول خو د ابو محمد الجولاني په مشرۍ تحریر الشام ډلې اړوند ځواکونو له تاوتریخوالي څخه په ډک غبرګون سره په خونړیو جنگونو بدل کړل. د سوریه د بشري حقوقو د څارونکو موسسه د راپور پر اساس د موقت حکومت ځواکونو په تیرو دوه ساعتونو کې په څلوېښتو بیلابیلو جنایتونو کې د پاسه زر کسان وژلي دي چې ټول ملکیان دي. خو ځین راپور نه وایي چې د سوریه د موقت حکومت ځواکونو له 1500 څخه زیات ملکي وګړي په ډزو وژلي او ډیری اعدام کړي او یې هم پانسي کړي دي. د سوریه د تحرر شام ډلې ځواکونو د غراز ډیری خلک چې ښځې او ماشومان بوډاګان او ځوانان پکې شامل دي له خپلو کورونو راویستلي او هغه یې ډیر په بېرحمۍ او ظلم سره وژلي دي او د خلکو له کورونو یې سامانونه او ګرانبیه شیان او پیسې هم غلا کړي دي. موږ هم د تهران رادیو هندار خپرونه په سوریه کې وروستی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. خو مخکې تر دې چې بس تبر شو یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو د نورتونکو یو ځل بیا هم خرغلاس هندار خبرونه بری چې د سوریې وروستي وضعیت ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د منځنی ختیځ د مسایلو کارپو هغلی ډاکټر علي وحیدی او همدارز لیکوال او ژورنالیس هغلی انور زیب شاهین خانخیل ملمانه دي. بس له هغلی ډاکټر علي وحیدی څخه پیل کوو. هغلی ډاکټر ډیر زړه مننه چې بس تر هغلی په سوریې کې وروستیو کې یو عمومي قتل عام پیل شوه دی ویل کېږي تر زرتونو پکې زیات کسان وژل شوي دي. ستاسو نظر د دغه قتل عام پاره څه دی چې اوسې مسولیت د چا پر غاړه دی او څه ډول باید جواب ویل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل او پس لدی چې صد رژیم د یو ګډ عملیات چې د سیونیستی رژیم امریکا او د سیمې ځینې وادونه په هغه کې دخیلو نتیجه کې تحریر الشام دلګۍ د الجولانی په مشرۍ د سوریې واک ترلاسه کړل او د غوی د واک بنیدو نه وروسته موږ ګورو چې متاسفانه د غوی ځواکونه په مختلفو بانه د خپل مخالفینو په وژلو شکنجه او د غوی د شرولو د خپل کورنۍ څخه او د غوی د استګونه زاینو په وراچولو سره خورا په لوی جنایتونو لاس پورې کړل چې په دغه وروستیو کې موږ ګورو تر زرو زیاتو عامو کسان د غوی لخوا وژل شوي دي. نو دغه جنایت هم په سیونیستي رژیم او د امریکا پناتر پوری او د زینی متاسفانه سیمیزی و دونو پا لاسونی او حمایت د دغه تروریستی دلګی یعنی د تاریخ شام د واکمن کېدو پاره په دوی پوری اړه لري چې دوی باید د دغو د سوریې د مظلوم او مسلمان او روس چې د دغه تروسی درګۍ لخوا په مختلفو او بې ځایه بانو د هغوی د وژل کېدو سبب ګرځېدلی دي دوی باید ځواب ورکړي. او دغه مسله سبب سوال چې هغه د مقاومت میورته و خورا سخت گذار ورکړي او دغه مسله د فلسطین د ارمان او د اړ یو خلالوی خانت دی او کسانو چې په دغه خصوصا ځینې اسلامي وادونه چې په دغه مسله کې دخیل دي او سبب سول چې د سوریې امنیت او لمیزه ولاسي او اسرائیل ته د زمينه مساعده سي چې دوی د سوریې غمویم استراتیژیک زایونه تلاسکی در طول خیانتونه جواب باید هغه سم د امریکا او سینوستی رژیم لخوا تر سره سوال او دوی په دغه مسله دوغوی سره مرسته کړی دی باید جواب اسلامی امت او هم دغه راز د فلسطین مظلوم او د سوریې ولسته باید جواب ورکړي.
هغه له ډاکټر علي وحیدی نړۍ مننه له جواب راکول مو. هغه له خنخیل له تاسو هم نړۍ مننه چې بس تلغلی په سوریه کې وروستي قتل عام او خام خطاقب کړه دی. ترکیه وجل شوی کسان یا غیر بللی و خو روپیه و دونی غندنه کړي د دې پیخي مسؤلیت د چا بغاړه دی؟
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه له هر سمخ کې د تهران ریډیو قدر منو کار کون کو اور یدن کو تا دغلی لکومی سلامونه نه کی هلی او خی پر زونه غلا نه کو لکتا سو چې او فرمایل سوریه په بارا کې او خصوصا د موجوده حالات په بارا کې چې دا ول تکم کتل عام شو چې دا زرونه زیات کسان تکه او جلی شو او زیاتره پاره کې چې کم دی هغه الویان فرقې والے دی الوی فرقې والے دی او الویان دی نو دغه د دغه قتل عام مسولیت خو ښکار دی چې هغه دغه د جولانی ډله چې کم ده په سوریه کې هغه د دې زموار دی البته د دې جولانی ډلې د دې شاته چې کم قوتونه دي او کمو قوتونه دی را پاسولې دي هغه هم د دې زموار دي نو او تاسو ګوره کو د دې جولانی ډلې هغه شاته بیکګراوند وګورئ نو دغه جولانی چې کمو دا اوس چې کم مشري کوي او په سوریه باندې تقریبا قبضه کړی دی نو د دم مخ کې تعلق چې کوم ډول القاعده سره بیا داعش شو د دا زړه تصویرونه کو ګوري لوی لوی ویختي پریخي دي نن سبا چې کوم کسان پریخ دي هغه دهشتګرد او دغه هغه شکل یو بیا په داعش کې دا هغه شکل وګوري دا غینه پس بیا د دو تحریر شام نوم ورته کې خو یعنی شکلونه او نمونه چې کم دی هغه بدلیږي نور ته دی هغه کارکردګي او د دې عمل چې کم دی او ماغه زور دی دغه کسان چې کم دی د دې ذمہوار
ډیر ځاته مننه هغه لای انور زیب شاهین خانخیل چې زوا مورا کړو سم د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلندې د میتا بیرترا ګرځو د تهران رادیو در نوردون خو یو زلبیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه وری چی د سوریه هیواد وروستي وضعیت ته مزنګړي کړي باسه ورګرزو هغه له ډاکټر واحدی په سوریه کې د سوهنست رژیم لخوا د اشغال او نظامی مرکزونو لمنځوړل د ترکیه او ګڼ نور هیوادونو لاسوهنو له عمله څه فکر کوي چې که وضعیت هم دا ډول جریان ولري د سوریه راتلونکي به کومې خوا ولاړ شي او د سوریه د خیراتونکو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي
او متاسفانه پس لدی چې د رژیم د نسکره دو نوسته او د تحرر الشام د تروستي درګي چې د جولانی په مشري سره و توانې دل د سوریه واک تر راسه کړل نو پس لاغه مجبورو چې د سینستي رژیم لخوا خورا پراخه اوایي او ځمکني عملیاتونه د سوریه د مهمي او خورا استراتیجیکی فوزی عده د ویجارولو اقدام پیل سول او د دوغو عملیاتو په وړاندې مشکورو چې د جولانی د فوزی ځواکونو لخوا هیڅ ګونه غبرګون نه دی ښودل شو د هغو په وړاندې هیڅ اعتراض نه دی سوی نو داسې معلومیږي چې دغه ډلګۍ چې د سوریه واکې ترلاسه کړی دی چې متاسفانه په دغه مسله کې هم ځینې اسلامي وادونه په ځانګړي توګه د ترکیې دولت په دغه مسله کې لاس لري مهمه موضوع دا ده چې سینستي رژیم ته دا زمینه رامنځته کړي چې دوی وتوانېږي چې د مقاومت محور یو هغه مهمه سیمه د غال او دغه مقاومت جبهې ته یو خوراک گزار ورکړي چې دا د اسلامي همت او په ځانګړي توګه د فلسطین او د قدس شریف او د فلسطین د جادي ډلو او په همدغه راز د ماس په وړاندې یو خورا لوی خیانت دی ځکه چې دغه مسله سبب کیږي چې سیونیستي رژیم خپل هغه جنایتونه او نظامي توان د فلسطین د الجهادي ځواکونو او د مقاومت جبې په وړاندې تقویه کړي او په اسلامي امت او مقاومت جبې ته سخت ګوزارونه ورکړي. که څه هم دا خو نو یو مسلمه خبره ده چې د سوریې ولس په ځانګړې توګه د هغوی هغه انقلابي ځوانان غورځنګ او اعتراضونه شروع شوي دي او دا موقعیت او دا مسله به دوام پیدا نه کړي، بلکې انشاءالله د سوریې د ولس خوا دغه تروسه دلګۍ به ناکامه سي او خود به وکړي او د سوریې واکمن بلته خپل د سوریې ولس په لاس به ورکړي. نو د هغه جنایتونه چې د ځینې اسلامي وادونه د او د سیونیستی او امریکایی مشترک او ګډ عملیات په واسطه چې دغه جولانی واکمن کړل، دا په دغه مسله کې د اسلامي وادونه په ځانګړې توګه د اسلامي کانفرانس او ګلمرګلو ملتونو سازمان هغه وظیفه او دنده دا ده چې د دغې دلګۍ د جنایاتو مخنیوی وکړي او دوی ته دا اجازه ورنکړي چې په مختلفو بانو د سوریې د مظلوم او مسلمان ولس د وژلو او د نابودۍ سبب او همدغه راز اسرائیل سیونیستي رژیم ته د دغې د سوریې د ځینو مهمو ساعتي سیمو د اشغال کړي او اسلامي امت ته یو خورا پراخ ستونزې رامنځته کړې.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی دکتور علي واحدي نړۍ مننه چې بس تر اغلی اوس موږ پوښتنې مځواب کړي. هغلی خنخیل، په سوریه کې پیل شوی اشغال، د ترکیې او ګڼ نورو هیوادونو مستقیمې لاسوهنې، پیل شوی نسل وژنه، بالاخره به وضعیت کومې لوري ته ولاړ شي؟ دغه راز تاسې وړاندیز به څه وي چې څنګه سوریه په یو ښه ډول مدیریت شي او بحران له منځه لاړ شي؟
زما په خیال خو په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې پکار چې امن وي، خو امن داسې نه چې مثلا یو کس درته سپېړه درکړي، یو کس درته راشي په کور درته حمله وکړي، په کور درته قبضه وکړي او بیا ته خاموشي اختیار کړي زه امن غواړم. لکه ځینې خلک زموږ د پښتنو د عدم تشدد نه دغه مراد اخلي، خو دغه مراد نه دی. هر چا ته، هر انسان ته، هر حیوان ته، حتی تاسو وګورئ فطرت کې د حیوان هم د خپل ځان دفاع کوي، نو هر انسان ته د خپل دفاع حق حاصل دی. که څوک بهرنی قوت یا یو ظالم قوت هغه راشي ستا په کور ستا په ځای باندې قبضه وکړي یا تا وژني، نو پکارې چې دفاع وکړي. نو بل خبره دا ده په سوریه کې سیهونیست رژیم تاسو وویل که نه چې هغې حمله کړې دي، په ډېرو ځایونو باندې قبضې کړې دي په سوریه کې، د دې جولانی ډلې راتلو نه پس. خو افسوس خبره دا ده چې دغه جولانی ډلې د اوسه پورې د اوسه بله ورځې حملې وکړي په ډېرو ځایونو باندې، تقریبا 21 حملې وکړي، او دوی جواب خلا پرېږده یا د هغوی سره مقابله کول یا د هغوی د حملو د هغوی د قبضو د سیهونیست رژیم د هغوی مخنیوي پرېږده، هغه تش د خولې بیان هم نه ور. نو ډېره د افسوس خبره ده چې دوی خپل کسان علویان چې کوم دي چې هغه د دغې ملک اوسیدونکي دي او دغه ملک دی دغه دغه دي هغې قتل عام یې وکړو، او بچی خزی ماشومان او قتل عام سو چې حلال کړه هغه بیا اوس وزول دا وی لا شونه، یعنی ډیر ظلمونه دا غي کورونه اوس لوغ لوغ کلی او توسل. نو دا ظلم چې کوم دی، خو بل طرف ته سیهونیست رژیم هغه تیریو ته او هغه حملو ته او قبضې ته هغه ته جواب پرېږه چې ورته هغه بیان هم د هغې په باره کې د هغې په خلاف نه ورکوي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. او بله خبره دا ده چې دغه علویان مسلمانان دي، لکه تاسو وګورئ په اسلام کې څومره فرقې دي، دیوبندي او شیعه او سنی او بریلوي او فلانې او فلانې او فلانې ډېرې فرقې دي. او ټول دی یو بل په خلاف فتوی ورکي او یو بل چې کوم دی کافر ګڼي او یو بل د اسلام له خارج ګڼي. نو دغه پروپاګاندا د علویانو په خلاف هم شوی دی. نو علویان هم هغه یو بل ورځ یو اعلامیه جاری کړه تقریبا د اتیو پورې علوی علما چې کوم د لبنان او د شام کې اوسیدونکي دي هغه فتوا اعلامیه جاری کړه او په هغه باندې لاسلیکونه وکړه دستخطونه وکړه چې زمونږ دا عقاید دي. که تاسو غواړئ چې زمونږ نه تپوس وکړي دا زمونږ عقاید معلوم کړي مونږ نه تپوس وکړي نه چې تاسو د پروپیګنډو سنی سنائی بات خبرو پسې لاړ شئ. نو هغه باقاعده هغه کې ویلي دي چې مونږ دا نعوذ بالله ډېر غلطه خبره چې څوک وایي چې دی علی تقوی وي یا دغه یا دا فلانې یا دې څه مني نه. هغه وی چې الحمدلله مونږ حضرت علی کرم الله وجهه د خدای بنده او امام اول امام ګڼو دغه شان چې څنګه وي شیعه حضرات دولس امامان منی مونږ هم دولس امامان منو چې اول حضرت علی علیه السلام دی او بل اخیری امام مهدی علیه السلام. هغه دا باقاعده دغه جاری کړی ده او په هغه باندې دستخطونه کړي دي. هغه وی چې مونږ خدای رسول صلی الله علیه وسلم یو لک صلی الله علیه وسلم یا منو قیامت باندې او مونږ او روزه خدای چې یو طریقې به بدلی وی لکه څنګه چې اسلام په نورو فرقو کې دي. نو ځکه دغه الهویان وګرځولې شو او دا لکه د شیعه اسنا عشری چې کوم دی دولس امامي د اغینې یو جدا دغه څنګه چې زیدی دي یا مثلا اسماعیلی دي هغه دغه شوی دغه شند دی په دغه کې لک فرق دی په اعمالو کې. دا ټول فرقو شته دي نو هغه مسلمانان هم دي او داسې په ډېر ظلم سره دا غي قتل عام دا ډېر یو ناروا خبره ده. دې مونږه مسمت کو او بل دا چې تجویز دارې تجویز بلکې نه صرف د شام د پاره د افغانستان د پاره د فلسطین د پاره د نورو هیوادونو چې پاغه کې داسې کسان ناسي چې اغا یعنی د اغې څه دغه معلوم نه دي او قبضه شوی د هیواد باندې پاغه سیمه باندې. نو تجویز دارې چې پکار دي اغې کې انتخابات وشي د ملګرو ملتو د دغه لاندې سوري لاندې او د هغې په کنټرول کې او یا د نورو هیوادونو چې کوم نمایندگان دي د هغې په دغه کې انتخابات وشي او چې عوامو څوک منتخب کړو د هغه حکومت دې جوړ شي.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست ښاغلی انور زیب شاهین خانخیل چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. دوستانو سن خبرونه هم په همدې ځکه پای تر رسیدي لخپل دواړو ملمنو استاد سلمل کنړی مننه تر بیا په پاک او سپیشل عرب سپارم الله اول. د افغانستان د شخصیتونو غونډه د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. لکه څنګه چې خبرې تهران په اول ځل د افغانستان د مهمو شخصیتونو او ماهرانو د کانفرنس قربتوب وکړ. په همدې اړه یو ځانګړې وینا مو چمتو کړې ده چې د خبرونې په دې شیبو کې زه عبدالماجد دورانی او زما ملګری
صادق حسین
تاسو ته در اورو. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو په دې برخه کې مونږ لایو کمساری کانفرنس راپور سره د ستاسو په خدمت کې یو. د روان کال د سلواغې په وشتمه او اته وشتمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په پلازمینې تهران کې د افغان پوهانو لومړنۍ غونډه وشوه چې ډیره پاملرنه یې ځان ته راوړوله، او دا غونډه چې د نړیوالو علمي او تخنیکي همکاریو د پراختیا سازمان لخوا د ایران د ولسمشرۍ د ساینس ټیکنالوژي او پوه بنسټ اقتصاد مرستیال تر څارنې لاندې تنظیم شوې وه، د لومړي ځل لپاره د لسګونو افغانستان پوهانو کوربه توب وکړ. دغه دوی ورځنی کانفرنس د تهران د پردیس ټیکنالوژي پارک کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو، متخصصینو، احتراکونکو، اقتصاد پوهانو، څیړونکو، شاعرانو، لیکوالانو یوه ډله راټوله کړه. له بلې خوا له دې پوهانو سره یو ځای د ایران د پوه بنسټ فعالین هم د کوربتو په توګه حاضر وو، تر څو د همغږۍ او ګډ علمي، تخنیکي او کلتوري همکارۍ لپاره یو پلیټفارم چمتو کړي. په دغه کانفرنس کې ګډونوال یوازې د ایران او افغانستان فعالانو او اکاډمیکو اشخاصو پورې محدود نه و، بلکې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیاسي او کلتوري چارواکو هم په دغه لویې غونډې کې برخه اخیستې وه. د ساینس ټیکنالوژي په بنسټ اقتصاد لپاره د ایران د مرستیال ولسمشر نیولی تر تهران کې د افغانستان د سفارت تر لومړي سیکرټر پورې د دې دوو برخو په ځانګړې توګه د علمي اشخاصو او رسمي چارواکو ترمیان نږدې همکاري، د ایران او د افغانستان د دواړو هیوادونو ترمیان له بشري ظرفیته د ګټې اخیستنې لپاره د جدي ارادې ښودنه کوي. د دغه کانفرنس هدف د افغانستان او ایران متخصصینو او کار رامنځته کوونکو ترمنځ د همکارۍ او پوهې تبادلې لپاره د فرصتونو لټول و.
د ساینس، ټیکنالوژۍ او پوه بنسټ اقتصاد لپاره د ایران د ولسمشر مرستیال ډاکټر حسین افشین د پرانستې په مراسمو کې د ایران او افغانستان ژورو کلتوري او تاریخي اړیکو ته په اشاره سره وویل، راځئ چې د سرحدونو په اړه خبرې ونه کړو. پولې په نقشو کې کرخې دي، خو هغه څه چې موږ سره یو ځای کوي هغه تاریخ او کلتور دی چې زرګونه کاله اوږدوالی لري او زموږ په روحونو او ذهنونو کې نقش شوی دی. موږ له کابل نه تر تهرانه او له بلخ نه تر مشهده پورې ورته برخلیک لرو، په ورته او یوه ژبه خبرې کوو او یو شان فکر کوو. هغه پوښتنه وکړه چې له کوم ځایه پیل وکړم، پولې، تاریخ یا هغه ژبه چې هیڅ پوله نه پیژني، او زیاته کړه نخبګانو ذهنونه په هیڅ دیوال کې نشي تړل کېدی. هغه راتلونکی چې زمونږ په وړاندې پروت دی نور ایران او افغانستان جلا نه ګڼي، موږ د فردوسی، بیدل او رومي اولادونه یو. ته ایران ته راغلې خو د یو ناشنا کس په توګه نه، بلکې زموږ د هویت د یوې برخې په توګه. زموږ سړکونو، پوهنتونونو او ټولنې ستاسو لشتون یو نوی رنگ اخیسته دی، او دا یوازې میلمه پالنه نه ده، دا یو ګډ برخلیک دی. ښاغلی افشین د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبرۍ د وروستي فرمان په یادولو سره چې پکې ویل شوي وو هیڅ افغان ماشوم باید له زده کړې بې برخې نه شي، ټینګار وکړه چې دا پریکړه د ترحم له امله نه، بلکې د ژورې پیژندګلوۍ له امله شوې ده. د ایران راتلونکی د افغانستان له راتلونکي پرته بې معنا دی. افغان پوه بنسټ شرکتونه کولی شي چې په ایران کې نوملیکنه وکړي او پانګه جلب کړي. نن د افغانستان پوهان نور کډوال نه دی، بلکې د ایران د ټیکنالوژي ایکوسیستم برخه ده.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو سازمان مشر حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی پور هم د دواړو ملتونو ترمیان د وزرتو پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل ایران ستاسو کور دی او تاسو د افغانستان پوهان د پرمختګ او رغونې په لاره کې له موږ سره اوږا په اوږا روان یاست. د پوهنتون استاد او د افغانستان یو له خورا مشهورو شخصیتونو ډاکټر سید عبدالقیم سجادی په خپلې وینا کې نن ورځ په دنیا کې د ساینس او ټیکنالوژۍ دور ته اشاره وکړه او زیاته کړه نرم ځواک و حکومت درې او نړیوالو اړیکو کې د بریالیتوب کلی ده. پوهه او ملي اراده د دې ځواک دوی اصلي برخې دي. که څه هم افغانستان د اوږدو جګړو او بې ثابتۍ له کبله نه دی توانېدلی چې له خپلو ټولو بشري وړتیاو ګټه پورته کړي، خو اوس د پوهانو د نوي نسل په روزلو سره موږ کولی شو د راتلونکي لپاره هیله ولرو. سجدی ده هم وویل چې ډېر ایرانیان لا هم د افغان کډوالو د رښتینې وړتیاو سم انځور نه لري او دوی ته یوازې په صنعتونو کې د ټیټ مهارت لرونکو کارګرانو په توګه ګوري، په داسې حال کې چې افغان پوهان د وړاندې کولو لپاره ارزښتناک نظرونه او نوښتونه لري. هغه د متقابل تفاهم د ودې او د غلطو ذهني نمونو د ماتولو غوښتنه هم وکړه. ډاکټر احمد شاه پرها چې د ماشومانو د ناروغۍ یو افغان متخصص او څېړونکی دی چې له ډېرو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د تی په برخه کې د یوې ګډې کاري ډلې په جوړولو سره په ایران کې د استوګنه افغان ډاکټرانو او متخصصینو له لوی ظرفیته ګټه پورته شي. هغه زیاته کړه موږ ایران ته د ستونزو د رامنځته کولو لپاره نه یو راغلي، بلکې زموږ هدف دا دی چې طبي خدمات ښه کړو او په دواړو هیوادونو کې علمي او طبي کچه لوړه کړو.
د تنظیمونکو په وینا په دغه دوه ورځني کانفرنس کې 114 افغان مخکښان وو چې په مختلفو برخو لکه طب، سوداګرۍ، ادبیاتو او د قرآن په زده کړه کې کار کوي ګډون وکړ. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د دې غوره کسانو له ډلې څخه ټول ټال 15 تنو خپل نظرونه، کارونه او لاسته راوړنې په مسلکي ډول وړاندې کړې چې د علمي او کلتوري تبادلې هغه کچه یې وښودله چې پخوا ډېره کمه لیدل شوې وه. ګډونوالو له پردیس ټیکنالوژي پارک څخه هم کتنه وکړه، چیرې چې د ټیکنالوژي په مختلفو برخو کې نوښت او تخلیق په څرګنده توګه ښکارېده. په لویدیځ آسیا کې د ټیکنالوژۍ په تر ټولو لوی مرکز په توګه دا پارک د ځوانانو او نوو شرکتونو لپاره د یوې مهمې نخې په توګه پیژندل کیږي. د دې کانفرنس په څنډه کې ورکشاپونه او ځانګړي پینلونه هم ترسره شول چې د افغانستان پوهانو سره د ایران په بازار کې د وروستیو لاسته راوړنو او بهیرونو سره بلدتیا کې مرسته وکړه. دا سرکاري چې د غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي او سوداګریزو همکاریو د رامنځته کولو لپاره د کټلست په توګه کار کړی وي او کولی شي د اقتصادي او کلتوري اړیکو پراختیا ته کړي. په ایران کې د کار کولو لپاره د افغان پوهانو لیوالتیا او د دې ډلې ملاتړ ته د ایراني چارواکو ټینګار ته په پام سره تمه کیږي چې دا کانفرنسونه به په نږدې راتلونکي کې د دوامداره او اغیزناکې همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. په دې حالاتو کې دا مناسبه ده چې یادونه وکړي چې د دې کانفرنس یوه مهمه لاسته راوړنه په ایران کې د افغان پوه بنسټ شرکتونو د ثبتولو د امکان اعلان و. یو داسې اقدام چې کولی شي په سیمه کې ټیکنالوژیکي همکاري رامنځته کړي او د دواړو هیوادونو ته د کار پیدا کول، د پوهې لیږد او اقتصادي وده راولي. ګرانو اوریدونکو، په ایران کې د افغان پوهانو د کانفرنس جوړول د ایران او افغانستان ترمنځ د تاریخي، کلتوري او ژبني اړیکو د ژوروالي نښه ده. د دې غونډې په پراخه ګډون او هرکلی ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشترکات د ساینس، ټیکنالوژۍ او کلتور په برخو کې د ګډو پروګرامونو د جوړولو لپاره لاره هوارولی شي. سربیره پر دې په یوې خوندي او رغند چاپېریال کې د افغان پوهانو شتون د داسې راتلونکي ژمنه کوي چې پولې به پکې د همغږۍ په وړاندې خنډ نه وي او پوهه او نوښت به
د دواړو هیوادونو د پرمختګ اصلي محرکین وي. کچیرې دا کانفرنسونه په منظم ډول دوام ومومي او د چارواکو او د ټولنې د مشرانو عملي ملاتړ ورسره وي، نو دوی کولی شي چې د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د یوې نمونې په توګه کار وکړي چې څنګه له ګډ بشري پانګې څخه ګټه پورته کړي او د ځوان نسل لپاره روښانه راتلونکی رامنځته کړي.
قدرمن اردوونکو، په دې ډول د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د پوهانو غونډه نه یوازې یو سمبولیک غونډه وه، بلکې و عملی او پرمختللې پیښه او د ایران او د افغانستان ترمنځ د علمي او اقتصادي همکارۍ په تاریخ کې یو مهم بدلون هم و چې کولی شي په راتلونکو کلونو کې د پراخې همکارۍ بنسټ ووسی او د روښانه او ګډ راتلونکي لپاره هیلې پیاوړې کړي. مونږ هم هیله لرو چې دا علمي او کلتوري پیوستون به نور هم پسې پراخ شي او د دواړو هیوادونو استعدادونو ته به په دوه چنده سرعت سره وده ورکړي.
رانو ریدونکو، په تهران کې د افغانستان د متخصصانو او غوره شخصیتونو د کانفرنس په حق له ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسی. لملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
هر چیرې چې آز بریالي او سوکاله اوسئ.